سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایمه د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس وایي په افغانستان کې د پیسو د ورکړې د سیستم د پیاوړتیا په اړه له سلو زیات متخصصین خبرې کوي. ملندا ګوت د پنجشنبې په ورځ په څو ټویټونو کې ویلي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پنجشنبې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې پیل شوې د نړیوالو او کورنیو بانکونو د ډیجیټلي خدمتونو نړیوالو شریکانو او د مدني ټولنې کارپوهانو ګډون کړی. د هغې په خبره دا ډول سیستم دا مسأله هم ډاډمنوي چې مرستې به د افغانستان وګړو ته رسیږي او هم به له خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې لا زیات افغانان وګماري. د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د لویدیز لخوا د بندیزونو په ترڅ کې د افغانستان پر بانکي سیستم هم بندیز لګول شوی چې د پیسو د لیږد رالیږد چارې له ستونزو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې طالبانو ته د زده کړو د پروګرامونو د احتمالي سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په اړه په خبرو لګیا دي. د رویټرز د راپور له مخې یونیسف د طالبانو د پوهنې د وزارت لخوا ضمانتونه ترلاسه کړي چې په دغو خبرو کې به د هغو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بهر پاتې دي او شمېر یې 15 لکو ته رسیږي درسي ټولګي فعال وي. د مرستندویو بنسټونو چارواکو ویلي طالبانو نړیوالو سازمانونو ته اعلان کړی چې له دې وروسته نشي کولای د زده کړې په پروژو کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پر دغه اقدام انتقاد کړی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فلیپین د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه نن پر هغې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې دا هیواد هغه په زرګونو افغانان په موقتي ډول په خپله خاوره کې مني چې په امریکا متحده ایالتونو کې میشتېدو ته انتظار باسي. په واشنگتن کې د فلیپین سفیر خوزا مانویل رومالز د پنجشنبې په ورځ له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد یې په اکتوبر کې له متحده ایالتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د موقت لپاره افغانانو مني. هغه زیاته کړه دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې د امریکا له دولت سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادرې شي او چارې به په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته وړل کیږي. د فلیپین د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ همدارنګه وویل د هغو معلوماتو له مخې چې د ترلاسه کړي د دغو افغانانو او د هغوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 50,000 کسانو ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې یعنې له جنوري تر اپریل پورې د افغانستان په لویدیځ کې 1,490,000 کسانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو ټویټ کې وویل په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري مرستو رسولو لپاره 938 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په وینا په افغانستان کې روان کال د هغو کسانو شمېر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.8 میلیون وګړو ته رسیدلی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د لاتین امریکا درې هیوادونو ته د سفر په وروستي تمځای کې د کیوبا ولسمشر میګویل دیاس کنیل سره وکتل. رئیسی وینزویلا، نیکاراګوا او کیوبا ته چې د ایران په څیر د امریکا د متحده ایالتونو تر بندیزونو لاندې دي په دې هدف سفر کړی چې په لاتین امریکا کې له خپلو متحدانو زیات ملاتړ څرګند کړي. د ایران ولسمشر د کیوبا په پلازمینه هوانا کې خبرلارنه ته وویل ایران به د برېښنا، جنراتورونو، بیوټیکنالوژي، قانونو او نورو برخو کې د ګډ کار کولو فرصتونه وڅېړي. رئیس زیاته کړه د ایران او کیوبا ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي. د کیوبا ولسمشر بیا رئیس ته وویل کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا په اتلولۍ سره د امپریالیزم د مداخلې په وړاندې مبارزه کړې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې د سر موضوع دا ده چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هاتلفیلد وایي په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول د افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې په ګټه نه ده. هغې دغه څرګندونې په اوسلو کې د افغانستان په اړه یوې دورځنۍ غونډې ته کړې دي. د دغې غونډې په اړه باندې ځینو کسانو مخالفتونه هم ښودلي.
ما از دولت ناروی می خواهیم بپرسیم که چرا بار بار گروه طالبان را دعوت می کند و نتیجه چی است؟
در ملگرو ملتونو یوی کاری دلی در افغانستان پاره پی خپلی او راپور که په تیر بیا د نجونو او ښځو پر وضعیت اندېښنه ښوولي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په ځانګړي توګه د 2020 کال په اګست کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي.
په نورو راپورونو کې به دا واورئ چې په غزنی کې په ودونو کې د افغاني ګاند یا جامو کارول زیات شوی.
د معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت به افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکول چې دی به په سریالونو کې کتلی وای له نور اورېدل. خو اوس بته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډېرې دې ته متوجه شوی وي چې اصلي ښکلا په افغاني کالو کې پراته ده.
لیکوال او د یو خبرندوی ټولنې د مرستیال سپین سهار په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ناروې د بهرنوي چارو وزیر انیکن هوتلفیلد وای په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول د افغانانو او هم د نړیوال ټولنې په ګټه نه ده بلکې وضعیت بلابس خراب کړي. هغه دغه څرګندونې په اوسلو کې د افغانستان په اړه د یوې دورزنی غونډې په پای کې وکړي. د غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي وو. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وای روانه اونۍ په اوسلو کې د سولې یو فورم ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي وو چې له مدني ټولنې او ډیپلوماتانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. انیکن هویټفیلد د پنجشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ناروې درېو دولتي کارکوونکو ته چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لپاره کار کوي د اوسلو په غونډه کې د ګډون لپاره وربلل وو. هغې زیاته کړه د طالبانو استازو په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره لیدنې کتنې ترسره کړې. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازي دې غونډې ته وربلل شوي وو. په عین حال کې یو شمېر هندي رسنیو راپور ورکړل چې د هند او پاکستان ځانګړو استازو هم د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د لویدیځوالو په خبرو کې د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطن بایوا او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وېست هم د تړلو دروازو تر شا د اوسلو په غونډه کې ګډون کړی دی. د اوسلو له غونډې سره هم مهاله د افغان ښځو یو شمېر فعالانو په دې غونډه کې د طالبانو له ګډون سره مخالفت څرګند کړ. مینه رفیق چې په یوازې سر په اوسلو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته اعتراض کړی و ازادي راډیو ته وویل په لاس کې مې شعار نیولی و چې د طالبانو په رسمیت پیژندل یعنې د تروریزم په رسمیت پیژندل دي چې دا به نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د افغانستان ټولو ګاونډیانو او نړۍ ته خطرناک وي. غواړم د ناروې له دولت څخه وپوښتم چې ولې د طالبانو ډلې ته څو ځلې بلنه ورکوي او نتیجه یې څه ده. اوسلو تېر کال هم د ورته یوې غونډې کوربتوب کړی و. په هغې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفیلد وای په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول به د افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره مناسب نه وي او د افغانستان وضعیت به نور هم خراب کړي. هغې زیاته کړه په دې کار سره به د داعش په څیر ډلې وکولی شي په دې هیواد کې خپلې ریښې پیاوړې کړي چې دا به د اروپا لپاره امنیتي خطر رامنځته کړي. په عین حال کې روسیه یو ځل بیا له افغانستان د داعش ګواښ ته اندېښنه وښوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا په سن پیترزبورګ کې د اقتصادي نړیوال فورم په څنډه کې وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن دی. هغې زیاته کړه د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو په وړاندې د ورانکاري اقدامات ترسره کوي او په عین حال کې هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډ کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ثبات کمزوری کړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په عین حال کې وویل چې طالبان توانېدلی چې په افغانستان کې وضعیت ثابت وساتي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته داعش په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. خو طالبانو چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی ویلي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کاري ډلې د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت سخته اندېښنه ښوولي. دغه کاري ډلې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا درې پنځمې غونډې ته په یو چمتو کړي راپور کې د دوزوري یوشتم کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسې د ښځو په وړاندې د پراخو فشارونو یادونه کړې او ویلي دي چې په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې پر ښځو او نجونو دي هغومره محدودیتونه زیات کړي چې په افغانستان کې په ښځو باندې د طالبانو لخوا لګېدلي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې په دې راپور کې چې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د 2020 کال په اګست کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په وینا د راتلونکي دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وړاندې شي، په افغانستان کې دننه د 150 ښځو په ګډون له 90 کسانو سره د مرکو او د یوې سروې پر اساس چې د روان کال په مئی میاشت کې ترسره شوي او په 13 ولایتونو کې 2112 ښځو پکې ګډون کړی چمتو شوی ویل شوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بېلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پرېکړو او دستورالعملونو صادرول دي چې د 2020 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر مئی میاشتې پورې شمېر څه باندې 50 ته رسېږي. له هغو ښځو سره چې مرکې شوي ډېری د بشري حقونو مدافعینې، خبریالانې، وکیلانې، ښوونکي، زده کوونکي، سوداګري او د ټولنیزو خدمتونو کارکوونکي دي. په دغه راپور کې همدارنګه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ښځو د چارو اړوند 159 ډلو د استازو نظرونه او هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض د کاري ډلې د مشر ارزونې ته پام شوی. دغه دواړو چارواکو د اپریل 28 د مئی تر 4 پورې له افغانستان څخه د کتنې په ترڅ کې په کابل او مزار شریف کې طالبانو له چارواکو، مدني فعالانو، مذهبي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو د سرغړونو له قربانیانو او د ملګرو ملتونو د ادارو او ډیپلوماتیکې ټولنې له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په راپور کې د 2020 کال د سپتمبر د 13 مینه رانیولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي. د 2023 کال د اپریل تر 4 چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوي، پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو، پرېکړو او طرزالعملونو یادونه شوې او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازنی هیواد یاد کړی چې په بې ساري توګه د ښځو اساسي حقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي. د ښځو د حقونو په اړه په دغه هر اړخیز راپور کې د جنسیت پر اساس سیستماتیک تبعیض، محدودیتونو په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د ښځو ونډې، د ښځو اقتصادي او ټولنیز ژوند د تګ راتګ آزادي، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي، د ښځو رواني روغتیا، جنسیتي تاوتریخوالی په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو او جنسیتي اپارتایډ یا توپیر پالنې په ګډون یو شمېر مختلف موارد په ګوته شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بنسټیزو حقونو څخه په پراخه پیمانه د سیستماتیکو سرغړونو بهیر چې د طالبانو د تبعیض او بدبینۍ پالیسۍ او د پلي کولو سختې طریقې ورسره مل دي، د جنسیتي تعقیب او د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټایډ یو بنسټیز چوکاټ رامنځته کړی دی. طالبانو تر اوسه دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکوي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د طالبانو د سرپرست حکومت د دغو محدودیتونو په وړاندې د افغان ښځو د مقاومت ستاینه هم شوي او له طالبانو هم غوښتل شوي چې د بشري حقونو د ټولو هغو نړیوالو مسؤلیتونو د درناوی وکړي چې افغانستان منلي او ټول هغه فرمانونه او پریکړې د بیرته واخلي چې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په نښه کړي دي. ملګرو ملتونو همدارنګ له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې باید افغانستان په وضعیت کې ښکېله پاتې شي او د بشري حقونو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د ملاتړ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د چک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول وایي امنیتي ادارې باید هغه روسان وڅاري چې په غرب کې ژوند کوي. پاول پرون د ازادي راډیو اوکراینی څنګ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل تر هغه چې جګړه دوام لري باید د روسانو په وړاندې اقدامات له عادي حالت څخه لا مضبوط وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د چک ولسمشر او د ناټو سازمان په خوانی لوړ پوړي چارواکي پیټر پاول د ازادي راډیو اوکراینی څنګ سره په مرکه کې ویلي امنیتي ادارې باید هغه روسان چې په لویدیز کې ژوند کوي وڅاري. پاول ویلی تملری چې د ناتو په کلنۍ ناسته کې چې روانه میاش د لیتوانیا په پلاسمینه کې جوړیږي، د ناتو له غړو هیوادونو څخه د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ او په دې سازمان کې د غړیتوب په اړه واوري. ښاغلی پاول د مرکې په یو برخه کې وویل، که څه هم د هغو روسانو سره چې له روسیې بهر ژوند کوي او د اوکراین د جګړې له امله له ستونزو سره مخامخ دي خواخوږي لري، خو د هغه په خبره تر څو چې جګړه روانه وي نو د روسانو په اړه اقدامات باید د عادي شرایطو پرتله ډېر مضبوط وي. دا چې کده ولسمشر په وینه هغه روسان چې په لویدیز کې ژوند کوي د تیر پرتله د ځکه ډېر وڅارل شي چې د هغه په خبره دوی د هغه هیواد وګړي دي چې د اوکراین د جګړې رهبري کوي او د خغلی پاول په باور دا د جګړې تاوان دی. پاول زیاته کړه، د هغه څه ته ورته دي چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا د جاپان وګړي د څارنې له دقیق رژیم لاندې ساتل. ازادي راډیو د چک له ولسمشری دفتر سره اړیکې نیولې چې د دقیق څارنې رژیم په اړه نور توضیحات ورسره شریک کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست ویم. له ملالۍ بشیر اورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره راغلي.
واشنگتن پوسټ وس پانی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. پیسو ته اړو طالبانو د بودا پر هغو مجسمو ټیکټونه لګولي چې په بمونو یې الوزولې وي. په دې مقاله کې راغلي هغه 125 فوټه جګه غونډۍ اوس تشه ولاړه ده چې یو وخت د افغانستان وړې بودایي مجسمې پکښې کې وي. طالبانو 22 کاله مخکې دا مجسمې ویجاړې کړې. په مقاله کې د طالبانو د وساتونکي خیال محمد له قوله راغلي چې وایي دا مجسمې د افغانستان له پیژندنو څخه وي او باید نه وای ویجاړې سوي. د وروسته ویلي چې دا ځای باید بیرته ورغول سي. په 2001 کال کې د طالبانو بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د بودا مجسمې د درواغو خدایان وبلل او د دوی د ویجاړولو پلان یې اعلان کړ. پر دې سربیره چې نړیوالو د دې کار پر ضد غږ پورته کړ، طالب جنګیالیو د بودا پر مجسمو چاودیدونکي توکي وچول. په مقاله کې یادونه سوي چې طالبانو پر دغو مجسمو د الوتکو ضد ګولۍ وویشتې او د شپږمې پیړۍ د لوی نښې ټوټې ټوټې کړې. پر دغو بې ساري لرغوني آثارو برید نړیواله ټولنه حیرانه کړه او طالبان یې د نه منلو وړ افراطیانو په توګه په نړۍ کې لا مشهوره کړل. خو په دې مقاله کې د طالبانو د اوسني حکومت د فرهنګ وزارت د مرستیال عتیق الله عزیزی له قوله راغلی چې وایي د بودا مجسمې د دوی حکومت ته ځانګړی اهمیت لري او د دې ځای د خوندیتوب لپاره تر زرو زیات ساتونکي ګمارل سوي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سیمه ییز رئیس سیف الرحمن محمدی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې تیر کال 2 لک راجستر سوي سیلانیان چې ډیری افغانان دي بامیان ولایت ته تللي چې هر یو یې په اوسط ډول $50 مصرف کړل. محمدی ویلی سیاحت د طالبانو د حکومت لپاره د عاید یو مهمه سرچینه کیدای سي. آنلاین خبرونه فیر ابزرور بیا په جی شل غونډه کې د افغانستان پر موضوع یو مقاله خبره کړې ده. کله چې تیر میاشت په هیروشیما کې د وو هیوادونو ډلې جی وو غونډه جوړه سو، له ټولو مهمو موضوعاتو د افغانستان موضوع چې د مخالفه په وینا ډیر پام ورته ونسو. د لیکوال په باور هغه دا دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې روان کړکیچ د بیلګې په توګه له شدو سره د طالبانو چلند، د یو ټول شموله حکومت نشټوالی او د اقلیتونو د حقونو تر پښو لاندې کېدل. وروسته بلو چې دا مسالې د پراخو نړیوالو اندېښنو لپاره مرکزی دي چې جی او باید ور باندې تمرکز کړی وای. د جی او غونډه د مې میاشتې له 19 تر 23 پورې ترسره شوه. د فیر ابزرور په دې مقاله کې یادونه سوي چې که څه هم د افغانستان پر موضوع په دې غونډه کې یو ساعت خبرې وسوي، خو د افغانستان کړکیچ ته د جی او جواب ډېر قوي نه و. د طالبانو د چلند په اړه د دې غونډې د ګډونوالو د انتقاد تر څنګ له طالبانو سره د دوامدار او مستقیمو خبرو اترو د دوام پر اړتیا ټینګار وسو او په دې سره یې د شکیلتیا او غندنې انډول برابر وساتل سو. وروسته لولو چې دا یو هڅه و چې په دې ناکرار وضعیت کې د نړیوال غبرګون پیچلتیا وشي، خو همدې خبرې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا په اړه پوښتنې راپورته کړې.
ورزو غزنی ته د افغانستان د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په وادو کې د ناویانو لپاره د افغاني او ملي کالو د اغوستلو دود زیات شوی. له 2001 کال وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او بهرني سیریالونه عام شول، له هغه وروسته د افغانستان د ځینو سیمو په رنګ په غزني کې په ودونو کې د ناویانو لپاره افغاني ګنډ او جامې کمې وي. دغه کمیسونو خولی گریوان لمنا او تراټ ټول خزی په زرتاورو په لاس جوړوي چې میاشتې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي. نور حال په دغه ریپورت کې چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
بازاری چرمی لسی ندی
مایمنه د خپل ورینداري نوی کالی برابروي چې جنو ته ګنګرګان هم ورلیدل دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. مایمنه وایي ورینداري د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د مایمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کیږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګ سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې به د نور هوادو فلمونه کتل په دا خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کمرنګ سو دی. معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکول چې دی په سریالونو کې کتلی وي لنور اوریدل. خو اوس دته شکر دا رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وي چې اصلي
مایمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي، خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي. خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې ایستل کېږي ځانګړې ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور تکې دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته خپل رواج راځوندی کړو.
دا دغه کمیسونو خولې ګریوان لمن او تراټ ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي. خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزه ګټې لري.
کله چې دا رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی، د لومړی ګټه دا ده چې پښتنې نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري ځانګړتیا دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټوکرو په ون سڼا او زرتارو جوړ سوي چکن ټیکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو. خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سپین سهار چې اوس مال د کتابونو دی وي خبرندوی ټولنې مرستیال دی وایي اتلس کالې د کتابونو تر څنګ تیر کړي او سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړي دي. ښاغلی ساروی د کتابونو تر څنګ خوندوره زندگی کړي او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولای. سپین سهار زموږ همکار همایون سره خبرې کړي چې جزئیات یې راوړوي.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی، نږدې ملګری قاری ګل بولی، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې یولس سوه که یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
تاسو لا پیغامونو
او سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وایم. زه پیغام پرېږدم د ازادي رادیو چې لازم ما پیغام نه شرکی. دا دغه اوس په افغانستان کې چې کوم حکومت دی، دغه حکومت لوړپوړو چارواکو ته زموږ غږ ورسی چې د تیر انقلاب کوم خلک ورور چې دا بیکار او بیروزګار دي، دغه به تر کوم وخته پورې بیکار او بیروزګاره ناستې دي ته یو کار روزګار ژوند ودی نه برابروي. تاسو یو مرکه د هغه خلکو سره چې هغه ورور داسې لوړپوړي چارواکي د هغو سره تاسو یو مرکه وکړئ چې دا بچان ژوند زندگی په دې خلکو پسې ده، کورونه په پسې دي، دا معاشات ورور چا به درلودی، چا په ښاروالۍ کار کوي، چا په یو دفتر کې کار کوي، نن هغه ټوله پر کورو باندې ناست دي. نو موږ دغه زما یو پیغام دی چې د ازادي راډیو د طرف له خوا نشر شي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته. پس له سلام د افغانستان حالات خدا شاید چې ټوله مثانی مثانی هتو قیامت پورې مثانی ده شي. کوم سات یې نه کوي هغه نه ده او کنی قیامت مثانی ده دغه نامعلومه وخت دی. باید نړیوالو ملګری ملتونه اسلامي دولتونه غیر اسلامي دولتونه ټول هغه کار و فشار یې پرې واچوي چې افغانستان ډېر پاسپورت شو. پاسپورت یې کېږي هر هنګونه پاسپورت یې دی دی لوږې د تندې د وچکالیو د بدمرغیو د جنګو د دې د ځانمرګو نه د ټولو نه بس دا حسابونه بېرته دېدي کېږي. خو باید نړیوال په دې باندې داسې لاره پیدا کړو چې طالبانو ته هم کنت باندې پیور کړه کنت شي افغانستان له کومک باندې ولاړ شي. خو نه معلومه شته نه ډاکتره شته نه بله شته دلته.